ما پروازهای منظم بین افغانستان و هندوستان نداریم.
سلام، ستړي مشه تاسې زموږ غلاسته رادیو نوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو. د ایران ولسمشر افغانستان ته د سفر لپاره تیاری نیولې دی. د ایران د جمهور ریاست د رسمي وبپاڼې د یو بیان له مخې مسعود پزشکیان پرون د بهرنیو چارو وزارت د کارکوونکو غونډې ته وویل چې ایران له اسرائیلو سره تر 12 ورځنۍ جګړې وروسته باید نړیوالو ته وښایي چې سوله او له ټولو هیوادونو سره رغنده اړیکې غواړي. پزشکیان له ایرانه د افغان کډوالو جبري ایستلو ته هم اشاره وکړه. وویل د کورنیو چارو وزیر ته لارښوونه کړې ده چې دا کار په ډېر دقت سره ترسره کړي څو په افغانستان کې د ایران په اړه منفي ذهنیت رامنځته نشي. ایران د طالبان حکومت په رسمیت پیژندلی نه دی، خو په تیرو نږدې څلورو کلونو کې ورسره ښې اړیکې پاللې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما مرستیال مشر مرستیال وایي افغانستان باید د انرژۍ د نوي پیر د پیل لپاره له غوښتنو سره یو ځای شي او د فوسیلي انرژۍ له کارولو ډډه وکړي. اندراکا راټوات نن پر ایکس شبکې په ویډیو پیغام کې خبرداری ورکړی چې که په دې برخه کې اقدام ونه شي د افغانستان او سیمې د ثبات او په ټوله نړۍ کې د بشري هڅو لپاره به ناوړه واقع ولري. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش له نړیوالو غوښتي دي چې د انرژۍ د لګښت نوی پیر پیل کړي. د یوناما مرستیال د څرګندونو ته اشاره هم وکړه او وویل چې په افغانستان کې د چاپیریال بدلون کوم روان ګواښ نه دی، بلکې هغه ناورین دی چې اوس مهال روان دی. اسرائیل د غزې په دریو ساحو کې په جګړو کې وقفه اعلان کړې ده. د اسرائیل پوځ نن سهار وویل چې دا تکتیکي وقفه به د غزې په ښار دیر البلا او مواسی سیمو کې هر ورځ د لس ساعتونو لپاره اخیستل کیږي. د دې اعلان هدف دا دی چې په غزه کې د راغلي بشري ناورین له مصیبت ځپلو سره مرستو ته موقع ورکړل شي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د څانګې مشر د دې اعلان هرکلی کړی دی. ټام فیچر پر خپلې ایکس پاڼې لیکلی دی چې په غزه کې د ملګرو ملتونو اړوند ادارې تر اوس هڅې وکړي څو وګړو خلکو ته مرستې ورسوي. د روسیې د جنوبي سیمې والګاګراد چارواکي وایي چې د اوکراین د ویشتل شوو ډرونونو د ټوټو د راپریوتو له کبله د اورګاډو د برېښنا یو سیستم ویجاړ شوی او د ریلونو تګ راتګ له خنډ سره مخ شوی دی. د والګاګراد والي اندري بوخاروف پر خپل ټلګرام شبکې په یو بیان کې وویل چې دې ډرونونو انساني تلفات نه دي اړولي. د روسیې دفاع وزارت پر خپل ټلګرام پاڼه بیا ویلي دي چې د هوایي مدافع ځواک یې تېره شپه د والګاګراد په ګډون په 12 سیمو همدارس په کریمیا ټاپو وزمه او تور سمندرګي کې د اوکراین نه نوي ډرونونه له منځه وړي دي. اوکراینی چارواکو تر اوسه په دې اړه څه ویلي نه دي. او په پام کې دا چې د آسیایي جام لوبې د سپتمبر په 9 د افغانستان او هانګ کانګ په لوبه پیل شي. د متحده عرب اماراتو په کوربه توپ د شلو ورځو لوبو په دې لړۍ کې به افغان لوبډله په بی گروپ کې له بنگلاديش، هانګ کانګ او سریلانکا سره او په ای گروپ کې به هند، لومان، پاکستان او متحده عرب امارات سره لوبي کوي. د افغانستان دوهمه لوبه به د سپتمبر په 14 له بنگلاديش او دریمه لوبه به د سپتمبر په 13 له سریلانکا سره وي. تاسو خبرونه واوریدل، وړاندې را سره د مطالبه اوریدلی شئ. وړاندې بره سره واورئ چې د ایران ولسمشر ویلي که چېرته شرایط مناسب شي د اړیکو د پراختیا لپاره به افغانستان ته سفر وکړي. دا چې پزشکیان په دې اړه نور څه ویلي دي او د افغان کډوالو په اړه وروستي جزئیات څه دي دا بره سره وروسته په راپور کې واورئ. په کابل کې میشتې کورنۍ وایي چې د طالبانو لخوا د ښځو نیول دوی اندېښمن کړي.
هر یو کورنۍ ډارېږي، هر ورور، هر پلار، هر مور ډارېږي چې و درګه د مادې لور پکې اوزې ته ونویستل شي.
وړاندې د دې کورنۍ اندېښنې هم درسره شریکوو، خو څه به هم ورشو چې هلته کروندګر له حکومت غوښتنې لري.
کله چې فصل ورسیږي اندونو بیا بازارمندنه کمه شي، له حکومت څخه مدا خله دا چې سړې خونی ورته پیدا کړي.
د دې سربېره نړیوالو مطالبه هم تم کې ملتیا غواړم.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
به هم ستړي مشه ز فرید سیال مو په تخنیکی چارو کې را سره شفیق هردی د ایران ولسمشر وایي که مناسب شرایط برابر شي چمتو دی افغانستان ته سفر وکړي څو په خبره یې د دوړو هیوادونو ترمنځ تړیکو یو نوی فصل پرانیزي. مسعود پزشکان د ایران د بهرنیو چارو وزارت له کارکوونکو سره په غونډه کې د خبر پر مهال ټینګار وکړ چې د افغان کډوالو د وضعیت تنظیم ته ډیر پام باید وشي. تبته سال کې دا چې په ایران کې میشته ول د هیواد راستنه شوي یو شمېر افغان کډوال وایي د ایراني پولیسو او یو شمېر عام وګړو له نامناسب او سپک چلند سره مخامخ شوي دي. تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
د ایران ولسمشر اعلان کړی چې که شرایط برابر شي نو چمتو دی افغانستان ته سفر وکړي تر څو د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې یو نوی فصل پرانیزي. مسعود پزشکیان د ایران د بهرنیو چارو وزارت له کارمندانو سره په یو غونډه کې له افغانستان سره د اړیکو او همکارۍ د پراختیا ملاتړ کړی. پرون د جولای په 26مه د ایران د ولسمشر د دفتر له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلی چې نوموړي د ګاونډیو هیوادونو سره د اړیکو د پیاوړتیا په اړتیا ټینګار کړی او ویلي دي چې له ګاونډیو هیوادونو سره د اړیکو د اصلاح او ښه کولو له لارې به لوی او اغېزمن کارونه ترسره شي. نوموړي ټینګار کړی چې سوداګر، فرهنګي او اکاډمیک شخصیتونه باید په دې برخه کې زیاتې هڅې وکړي. مسعود پزشکان د ایران او افغانستان ترمنځ فرهنګي، ژبنی او مذهبي ورتهوالي ته هم اشاره کړې او ټینګار کړی چې د افغان کډوالو د وضعیت په تنظیم کې باید پوره پاملرنه وشي تر څو نیمګړتیاوې د افغانانو ترمنځ منفي ذهنیت رامنځته نه کړي. که څه هم ایران لا تر اوسه په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی خو له دوی سره نږدې ډیپلوماټیکي اړیکې لري. د ایران ولسمشر داسې مهال دا څرګندونې کوي چې له دې هېواده د افغان کډوالو د ډلې زی جبري ستنې لړۍ په چټکۍ روانه ده. په ایران کې میشت یو شمېر افغان کډوال او هغه کسان چې په وروستیو کې افغانستان ته راستانه شوي وایي د پولیسو او ولسي ایراني وګړو له نامناسب او سپک چلند سره مخ شوي. یو افغان کډوال چې تازه افغانستان ته ستون شوی او نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
افغانان ډېر په بد حال کې وو چې ډېر په سپک نظر ته هم د ایران دولت کتل هم د ایران ولس کتل. نو په ځینو دوکانونو کې نانوایانو کې حتی چې افغانان ته شین نه ورکول کېدل او بد الفاظ یې ورته کارول.
په ایران کې میشت یو افغان کډوال هم ورته شکایت لري دا هم چې نه غواړي نومې په راپور کې خپور شي وویل دی وای دلته د افغان کډوالو په وړاندې ستونزې بیخي اوج ته رسیدلې. موږ حتی دوکانونو ته نشو وتلې. څو ملګري مې بل ورځ واستول خو هلته ورسره ډیر بد چلند شوی وو او بد ردی ورته ویلې. ورته ویلي وو چې افغانان جاسوسان دي. په ایران کې د افغان کډوالو وضعیت ډیر بد دی. هر څوک چې بیرون وځي ایرانیان یې ګواښي او سپکې سپورې ورته وایي. په ورته وخت کې د کډوالۍ د برخې یو شمېر کارپوهان په ایران کې له افغان کډوالو سره روان چلند د اندېښنې وړ بولي. د اروپا په کمیسیون کې د کډوالو د چارو کارپو یونس محمدی ازادي راډیو ته وویل دی وای دا ځل له ایرانه د افغان کډوالو ایستل ډېر سپکوونکي او بېرحمانه دي. آن په سړکونو د عامو ایرانیانو بد چلند، په اردوګاه کې د پولیسو بده وضع او د دوی سپکې سپورې ګورو او پاړی اورو. دا ځل آن ایرانیان هڅول کېږي چې له افغانانو سره سپک چلند وکړي. زما په نظر دا ډیره
خطرناک است.
دا په داسې حال کې د چیو شمیر نړیوالو بنسټونو راپور ورکړی چې له ایران راستانه شوي افغان کډوال په افغانستان کې د طالبانو له ناوړه چلند سره هم مخ شوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما او د دې استازولۍ د بشري حقونو ادارې په یو راپور کې ویلي چې افغان راستنیدونکي د شکنجې، خپلسري توقیف او امنیتي ګواښونو سره مخ دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو علي کمشنري یونیچسیار ویلي د روان 2015 کال لپاره د روان جولای تر 23 له ایران له 1,000,000 او شپږ لکه سلور اتیا زره څخه ډیر افغان کډوال راستانه شوي چې په افغانستان کې بشري بحران لا پسې زیات کړی دی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادی رادیو څلورویشت ساعته.
یو شمېر کابل میشتې نجونې او مېرمنې دا کوي چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت لخوا په دې وروستیو کې د نجونو او ښځو نیولو د دوی ژوند او له کوره بهر تګ راتګ نور هم محدود کړی دی. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې دا یاده هم کړې چې له تیرو دوو اونیو راهیسې د فضا ډېره ویرجنه کړې ده او په خبره یې آن د کورنیو لخوا اوس له کوره بهر ته د وتلو په برخه کې ممانعت کېږي او وضعیت ورځ تر بلې په کورنیو کې زندانونو باندې دې پدلې کې. نور تفصیل فیروزه عزیزی نورو.
هر یو کورنۍ داری کې هر ورور، هر پلار، هر مور داری کې څو درجه د مادي لور په اوزې ته ونويستل سي.
د کابل ښار د تایمنه یوسیمه و اوسیدونکو
دا چې یو ډاکټر ده خو نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله نوم په راپور کې خپور سي. ازادي راډیو ته وړاندې وویل د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د محتسبانو لخوا په دې وروستیو اونیو کې د ښځو او نجونو نیونو، د ښځو او نجونو ژوند نور هم تیاره او له کوره بهر یې پرې تګ راتګ لا محدود کړی دی.
کار ده که بازار ده که کلینیکونه دي که شفخانی دي، حتی زیاتره نجونې د کورنۍ لخوا وظیفو ته نه پرېښودل کېږي. شخصا زه خپله کار کامل مېره وایي چې لوی کاشکې تر څو دغه زه آرامي کړم. اوس ویره دغه ده چې زما لور بیرون ته وځي، زما لور ورکه نه سي، زما لور حوزې ته ونه ورځي. د ډېر بازار کمرنګ سوی، ډېر نجونې یعنې تر هغه حده پورې چې بیرون وتل پرته او پورته ګرځېدل اوس ډېر کمرنګ. ویره د کورنۍګانو زښته زیات ده. زه خپله هم ډارېږم کله چې بیرون وځم، چې خدای نخواسته نه سي چې په دې وضعیت کې چې اغاسې نجونې په عمر حجاب باندې چې دي هغوی نیول کېږي، نو زه خو به هم یوه ورځ د پېښه ماته هم مخکې کېږي. په ورځ زه مجبور یم ډاکټر صاحب ته خپل زنګ ورکړم، خپل هغه کوم استاد ته چې ډاکټر صاحب زه نن راتللی نه شم په دغه دلیل باندې مجبور یم چې باید یا خطر کوزن ومنم یا په کور کې کښېنم. فامیل دا ممانعت راته همیشه وخت کوي.
دا وضعیت له پخوا راهیسې روان و، خو په خبره یې په تیرو دوو اونیو کې زیات سوی دی. د کابل د یولسمې حوزې اړوند د خیرخانی سیمې یوه میرمن هم چې له کوره بهر کار کوي ورته اندېښنه ښیي. دې هم چې د ورته ستونزې له امله یې نه غوښتل نوم او د دندې ځای په راپور کې یاد سي، ازادي راډیو ته یې وویل.
زه د دې روان وضعیت عیني شاهد یم. د څو ورځې مخکې په یوې څلورلاره کې یوې مېرمنې سره له دې چې حجاب درلود هغه یې ونیوله، نو دې وضعیت پر موږ ډېر بد تاثیر کړی، زموږ پر کورنۍ هم اغېز کړی، ځکه د دې وضعیت په اړه عمله رسنیو کې هر څه خپرېږي، خپله یې په خپلو سترګو ټولنه کې ګورو، نو د کورنیو پر ذهنیت یې فشار راوړی. حتی اوس مو کورنۍ د لباس پر څرنګوالي ډېر ټینګار کوي چې بیرون پر تاسو څه ونشي.
دا میرمنې دا کوي دې لپاره چې طالبانو دوه ورځې مخکې په ټکسي موټر کې له محرم پرته نه پرېښوده چې له خپل کار ځای نه کور ته ولاړه سي. څلور ساعته پر سړک انتظار کړی څو یوې کورنۍ سره شخصي موټر کې ولاړه سي. د کابل ښار د درېمې حوزې اړوند په لسرخ سیمې یوه اوسېدونکي چې دا هم نه غواړي په راپور کې یې پېژنګلي وسي، وایي وروستي وضعیت دوی او کورنۍ یې دومره ویرولي چې آن په ورځو د مهمو کارونو لپاره هم بهر وتلو ته زړه نه ښه کوي او په خبره یې کور ورته زندان دی.
دا یو بد حالت ده. وکېنو ښځې ډېرې زیاتره له کورونا نه وځي او موږ خپله د اندېښنو لرو سي په بیرون ووځو، شاید کومه ستونزه نه وي، نو قضا بیخي تنګه سوی ده. په ښځو باندې کورنۍ کښې وایي چې ډېر مه وځي، یا دغسې خبرې دي اوس وایي چې ښځې وړي نجونې وړي، نو اکثره وخت موږ خپله هم ویره لرو سي داسې یو څه سره مخ نه شو. او زما غوښتنه دا داسې نه باید له ښځو سره داسې برخود وسي، ځکه سي په ښځو باندې باید مره په ځانو سره تنګه سي، او دوی حتی خپله له خپل سوري هم وډارېږي.
دا نجونې او میرمنې له نړیوالې ټولنې غواړي چې د افغان ښځو غږونه واوري او د روان وضعیت د پای ته رسولو لپاره پر طالبانو فشارونه راوړي. د بشري حقونو ځینې فعالان دا وضعیت زړه بوږنوونکی او له ټولنې د ښځو د بشپړ څنډې کولو هڅه بولي. دوی ټینګار کوي چې د دې وضعیت پایلې به نه جبرانېدونکې وي. له دې ډلې د بشري حقونو د فعالانو د اتحاد غړي فهیم فرواک ازادي راډیو ته وویل.
نوی زندانی سازی اجتماعی برای زنا پنداشته میشه که
دا د ښځو لپاره د ټولنیز زندان جوړونه بلل کیږي چې د ویرې او ګواښ په وسیله ترې د کار او زده کړو حق اخیستل کیږي. طالبان په دې ډول کړنو عملا ښځه ځپونکي او وروسته پاتې ټولنه جوړوي. د بشري حقونو له لیدلوري دا بهیر باید له وړاندې د جوړ شوي پلان له مخې د ښځو د حقونو د سیستماتیکو سرغړونو په توګه وپېژندل شي.
د اندېښنې داسې وخت مطرح کیږي چې له تیرو دوو اونیو راهیسې ځینو ښځو او کورنیو د ازادي راډیو په ګډون بېلابېلو رسنیو سره په خبرو کې دعوې کړي چې دوی د حجاب او محرمو نه مراعتولو په تور د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت محتسبانو نیولي او بندیانې کړي دي. پر خوا له رسنیو هم داسې ویډیوګانې خپرې شوي چې د نیولو پر مهال پکې ښځې او نجونې د ژړا او زاریو په حال کې ښکاري، خو دا چې دا ویډیوګانې څه وخت او چیرې اخیستل شوي دا پکې نه دي ویل شوي او ازادي راډیو یې هم په خپلواکه توګه نسي تاییدولی. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویان سیف الاسلام خیبر د دې ادعاو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو نوموړي یو شمېر نړیوالو رسنیو سره خبرو کې د ښځو نیول او بندي کول رد کړي وه او ادعا یې کړې وه چې دوی یوازې د تېرې یوې میاشتې راهیسې د حجاب په اړه د پیل کړي کمپاین په ترڅ کې ښځو او نجونو ته په عامه ځایونو کې سپارښتنې کوي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنت د جولای په 21مه په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې د اندېښنې په څرګندولو دا کار د ښځو د ځپلو په برخه کې د طالبانو د سیستماتیکو پالیسیو و برخه بللې وه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یونما هم په همدې ورځ خبرداری ورکړی و چې دا ډول پېښې ښځې او نجونې نورې هم څنډې ته کوي او د ویرې په خپرولو د خلکو باور کمزوری کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان په اړه وړاندې درته دومره طالب هم لرو، خو اوس ورځو یو نړیواله موضوع راخلو. په ایران کې د خلقي دموکرات ګوند دوه غړي اعدام شوي دي. دا چې په دې اړه نور جزئیات څه دي ورزو احمد تکل نه اورو.
د مجاهدین خلق د ممنوع ډلې پلویان مهدی حسنی او بهروز احسانی اسلاملو چې په عامه تاسیساتو په برید او بغاوت تورن وو، د زمری د 15 منټې په سهار وختي اعدام شول. د ایران د قضا اړوند خبری اژانس میزان نن راپور ورکړ چې حسنی او اسلاملو د مجاهدین خلق له فعالانو څخه او په دې تورن وو چې په کور کې د جوړو شویو چاودیدونکو وسیلو په ذریعه پر عامه تاسیساتو حمله کړې دي. محکمې دواړه کسان نږدې یو کال مخکې د 2023 کال په سپتمبر میاشت کې په اعدام محکوم کړي وو. د میزان د خبر له مخې سترې محکمې د بیا ځلي محاکمې لپاره د تورن غوښتنه رد کړه او د هغوی د اعدام حکم یې تایید کړ. راپور کې راغلی دی چې حسنی او اسلاملو له مجاهدین خلق ډلې سره په همغږۍ کې د راکټونو د توغولو وسیلې او هاونونه جوړ کړي وو او په بیرحمۍ سره یې پر ملکي وګړو، کورونو، عامه تاسیساتو، دولتي او تعلیمي ادارو او مرستندویو ټولنو د راکټونو ډزې کړې وې څو امن نظم ګډوډ کړي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي دی چې مهدی حسنی او بهروز احسانی اسلاملو په 2022 کال کې نیول شوی وو او د محاکمې پر مهال چې د سازمان غیر عادلانه بللې خپل جرم نه منلې. د بشري حقوقو ډلو ویلي دی چې تورن شکنجه شوی او اعترافونه په زور ترې اخیستل شوی دي. د سازمان په 13 جنوري میاشت کې د خپل سرچینو په حواله ویلي وو چې د استخباراتو ایجنټانو له تورن څخه په داسې حال کې پوښتنې ګرویګنې کولې چې د دوی مدافع وکیلان هلته حاضر نه وو. سرچینو د ازادۍ رادیو د ایران څنګه رادیو فردا ته ویلي دي چې د تورنو د کورنۍ غړو او مدافع وکیلانو ته له تورنو سره د ورستې لیدنې امکان نو برابر شوی او د هغو له اعدام څخه هم نو خبر. د سرچینې په وینا د دوړو کورنۍ او وکیلانو د دوی د اعدام خبر له رسنیو اوریدلای دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د لوی کمشنرۍ د راپور لمخې په 2023 کال کې په ایران کې لږ تر لږه 901 تورن کسان اعدام شوي چې د 2015 کال راهیسې تر ټولو لوړه شمېره ده. مجاهدین خلق د ایران یو کیندپال اسلام پال ډله ده چې په 1980 کلونو کې د پرزیدلې شاهي نظام او امریکا پر ضد وسلواله مبارزه کوله، خو وروسته د 1990 کال د اسلامي انقلاب له پلوی ډلو سره په نښتو کې ښکیل شو. دا ډله چې مشران یې په پاریس کې په تبعید کې ژوند کوي، تر 2012 کال پورې د متحدو ایالاتونو او اروپایي ټولنې د تروریستي ډلو په فهرست کې و.
له خبرونو ور اخوا
تاسو مخه کلاسات ای رادیو نو ریډه کرکټ تاسو کپ شلوریزو سیالیو محل ویش اعلان شو. دا سیالی د هند پر ځای په متحده عرب اماراتو کې ترسره کیږي. د کرکټ اسي شورا ویلي د لوبې د سپتمبر 15 پیلې یو د همدې میشتې تر 28 نیټې به دوام وکړي. د افغانستان په کوم ګروپ کې دا ول چې سره سیالی لري ورزو اکرام الله اکرام نه اورو.
د کرکټ د اسیا کپ د سیالیو په لړ کې افغانستان خپل لومړنی لوبه د سپتمبر 15 د هانګ کانګ، د سپتمبر 14 د بنگلاديش او د سپتمبر 14 د سریلانکا په وړاندې کوي. که افغانستان د سیالیو په لومړی پړاو کې دوه لوبې ګټي نو د څلور غوره لوبډلو پړاو ته به لار پیدا کړي. د کرکټ یو شمېر افغان مینوال وایي هیله لري چې سکل د اسیا جام په سیالیو کې افغانستان تر پایلو به ورسیږي. د پلازمینې کابل او سیدونکو میر احمد ازادي رادیو ته وویل
په اسیا جام کې د خپل ملي لوبډلې د زلیدو په هیله یو ډېر انتظار مورته کړی چې له چمپیونز ټرافي وروسته خپل ملي لوبډلې یو وار بیا په نړیوالو میدانونو وګورو. موږ هیله لرو چې افغان لوبغاړي بوشي کولای په دغه سیالیو کې خلوب وکړي، خېلا سره وړنی ولري د افغانستان لپاره. بل اخر دوی فائنل ته ورسیږي فائنل ته ورسیږي او دغه جام وګټي.
د ختیځ جلال آباد یو سیدونکو سلیمان وای اوس مهال د اسیا په کچه د افغانستان لوبډله په نومبو تو لوبډلو کې راځي او تمداد چې خې سیالي به وشي.
جم سره ته مو ډېر زیات پته ما یو ځکه اسیا جام سره چې دي ډېر زیات مهمه غټ سیالي دي. بل خبر دا چې دا سکل په اماراتو کې تر سره کیږي نو اماراتو کې باندې وړ تیار بلد دي. زمونږ کرکټ بورډ نه اعلان دا چې خلوب ډله ورته اعلان کې سکل متاسیا جام وګړي.
د کرکټ اسیایي شورا ویلي دا شلوریز سیالي د سپتمبر په 9 پیلېږي او د همدې میاشتې تر 23 دوام کوي. د دې سیالیو په بل ګروپ کې هندوستان، پاکستان، کوربا، متحده عربی امارات او عمان لوبډلې برخه لري. که څوم ټاکل شوی و چې دا سیالي به په هندوستان کې ترسره کیږي خو د پاکستان او دغه هیواد ترمنځ سیاسي کړکیچونو د سیالیو ځای بدل کړ. په همدې حال کې د کرکټ یو شمېر افغان څارونکي او شنونکي وایي په داسې حال کې چې د دغه سیالیو پایل ته لانږدي یوه نیمه میاشت پاتې د افغان کرکټ بورډ باید سر له اوسه په لوبډله کار وکړي تر څو په دغه سیالیو کې مخکې تګ وکړي. له ډلې سمیع الله سیرت ازادي راډیو ته وویل
اوس په کار دا چې افغان کرکټ بورډ په متحده عربي اماراتو کې وړاندې لدی چې هلته سیالۍ د آسیا جام وکړي. لاغه مخکې یو سیریز مهم دی تر څو افغانستان نو وکولی شي په آسیا جام کې په خپل ګروپ کې لکه امیر چې په نورو کلونو کې په خپل ګروپ کې د مخکې تګ لپاره ښه سیالۍ ترسره کړې دي. څه چمتووالی به دا وي چې هلته یو سیریز او تمرینات کمپ وکړي. دغه څخه وروسته په آسیا جام کې ګډون به د افغانستان د لوبډلې لپاره د لسو راوړنو جام وي.
نوموړي دغه راز غوښتنه وکړه چې د سیالیو لپاره د یو ښه نوملړ انتخاب هم کولی شي مثبتې پایلې ولري. دا د آسیا جام سیالیو ولسم پړاو دی خو افغانستان ته په 2014 کال کې د لومړي ځل لپاره په دې سیالیو کې د ګډون چانس ورکړل شو. که څوم افغانستان تر اوسه د دې سیالیو پایلوبې ته لاره نه ده کړې خو سکالي مینوال او څارونکي تر پایلوبې د تک هیله لري. افغانستان د آسیا کپ په تیر پړاو کې بنگلاديش او سریلانکا سره په ګروپ کې و چې له دواړو یې ماته خوړلې وه. آسیا جام سیالۍ د کرکټ د آسیایي شورا له لوري تنظیمیږي. دا سیالۍ اول ځل په 1943 کال کې د متحده عربي اماراتو په شارجه لوبغالي کې وشوې. له هغې وروسته هر څلور یا دوه کاله وروسته دا سیالۍ کیږي خو ځینې وختونه د سیاسي یا نورو ستونزو له امله ځنډېدلې هم دي. د آسیا کپ سیالۍ تر ډېره هند، سریلانکا او پاکستان ګټلي. هند 8 ځله دا جام په خپل نوم کړی، سریلانکا لوبډله بیا شپږ او پاکستان 2 ځل توانېدلی چې د آسیا کپ خپل نوم کړي. بنگلاديش لوبډله که څه هم 2 ځل د دې سیالیو پایلوبې ته لاره کړي خو د جام په ګټلو نه ده توانېدلې.
د طالبانو په زندان کې د وی برټنوي جوړې اولادونو خبر دره ورکړی چې د مور او پلار روغتي حالت یې نور هم خراب شوی او خایي هم غلطه مړه شي. په دې اړه نور تفصیل فیروز عزیزی نورو.
د باربي او پیټر رینولډز د روغتیا په اړه د اندېښنو او روغتیایي او حقوقي خدمتونو ته د نه لاسرسي په دوام د دې جوړې اولادونو یو ځل بیا د طالبانو په زندان کې د دوی د خراب وضعیت په اړه خبرداری ورکړی دی. ګارډین ورځپاڼې په یو راپور کې چې د شنبې په ورځ د جولای په 26مه یې خپور کړی، د برېټانوي جوړې د زوی جوناتان رینولډز له قوله لیکلي چې ممکن دوی هلته مړه سي او حالات یې مخ په خرابېدو دی او باید زر تر زره روغتون ته ولېږدول سي. د راپور په دوام کې جوناتان زیاته کړې چې د پیټر لاسونه او پښې په ځنځیرونو تړل شوي او نوموړی په دې وروستیو کې له تشنج یا مغزي حملې سره مخ او پر ځمکه ولیدلی دی. نوموړي د خپلې مور باربي د وضعیت په اړه هم ویلي چې له سختې خوارځواکۍ سره مخ او لاسونه او پښې یې شنې شوي دي. د ګارډین ورځپاڼې په راپور کې د جوناتان په حواله راغلي چې باربي او پیټر رینولډز د شپږو اونیو لپاره د ځمکې لاندې بندخونو کې ساتل شوي او د لمر له وړانګو بې برخې شوي دي. خو د بشري حقونو یو شمېر فعالان وایي دا اندېښنې بې بنسټه نه دي او د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې د بندیانو وضعیت د اندېښنې وړ دی. د دغه فعالانو له ډلې ظریفې غفاري ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه که هر فردی که امروزه رو در زندان طالبا است، چی خارجی و چی داخلی، چی بیگنا و چی باگنا،
له بده مرغه نن سبا هر هغه څوک چې د طالبانو په زندان کې دی، که بهرنی وي که کورنی، بیگنا وي او که مجرم، د ټولو نړیوالو قوانینو او مقرراتو او د بشري حقونو له اصولو، د ټولو ارزښتونو، انساني کرامت او اسلامي اصولو خلاف، له هر ډول جنسي، فزیکي او ذهني اړخه د تاوتریخوالي او زورونو سره مخامخ دي.
د اندېښنې وروسته له هغې مطرح کیږي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کارپوهانو د جولای په 21مه په یو بیان کې ویلي و چې دا دوه کسان په ښکاره ډول پرته له کوم رسمي تور نیول سوي اغېزمن حقوقي خدمتونو یا روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري او یوازې لخپل کورنۍ سره خورا محدوده ټلیفوني اړیکه درلوده. دغه کارپوهانو د پیټر او باربي رینولډز د خرابیدونکو وضعیت په اړه ژوره اندېښنه څرګنده او زیاته کړې و چې د دوی فزیکي او رواني وضعیت په چټکۍ په خرابېدو دی او مناسبو روغتیایي اسانتیاو ته له لاسرسي پرته د نه جبرانېدونکي زیان او حتی د مرګ له خطر سره مخ دي. خو د طالبانو حکومت ادعا کړې چې د دغې جوړې ټول بشري حقونه خوندي دي. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د جولای په 23مه په یو خبري غونډه کې وویل چې د دغو دوو بریتانوي وګړو روغتیایي او قونسلي خدماتونو ته د لاسرسي د اوسېدو ځای او له کورنۍ سره د اړیکې په ګډون ټول بشري حقونه خوندي دي او په خبره یې د دوی د خلاصون لپاره هڅې روانې دي. له دې سره د ګارډین ورځپاڼې د راپور له مخې له یوې میاشتې ډېر وخت کېږي چې د پیټر او باربي کورنۍ له دوی څخه هیڅ اړیکه نه ده ترلاسه کړې. 80 کلن پیټر او 50 کلنه میرمن یې باربي رینولډز د روان کال په فبروري میاشت کې د طالبانو لخوا بندیان کړل شول. دغه برېټانوي جوړه له 18 کلونو راهیسې په افغانستان کې اوسېده او د پوهنې او ماشومانو د ملاتړ په برخه کې کار کاوه.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کنده خزه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
ساده او روانه جبه
او کچیر می دار او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور می دار ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
تاسې موږ غږ ازادي راډیو نه اوري. اوس به هم خوست اور شو د خوست کاروندګر او بڼوال اړوندې درو غړي چې د دوی د هندوانو د حاصلاتو لپاره بازار موندنه وکړي. ورزو نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
د خوست یو شمیر کاروندګر او بڼوال له اړوندو ادارو غواړي چې د دوی د هندوانو د حاصلاتو د خرڅانې لپاره دی د هیواد دننه او بهر بازار موندنه وکړي. دوی وایي خوست د هندوانو په ګډون ډېری شنو میوو او ترکاریو د کښت او حاصلاتو لپاره مناسب اقلیم او آب و هوا لري، خو ځینو نیمګړتیاو بیا د دوی د کافي ګټې مخه نیولې ده. یو تن خوستي کاروندګر لحاظ الدین مشال رډیو ته وویل
دا باندې خواري کوو مزدران وردنه سو بکلی گو کله چې فصل ورسیږي اندونو بیا بازارمندنه کم شي. له حکومت څخه مدا خیله دا چې سړی خونی ورته پیدا کی دواوی کیمیاوی دواوی ورته پیدا کی چې د باندې مون کار وکو ان شاء الله رتلون کی بیا دینه به هم زیاتی یو کال لګوي او سورب اوروپ اوروجیږي.
خوستی کاروندګر زیاتوی د امکاناتو د نشتون له کبله نباتي ناروغي د هندوانو په ګډون ټول تازه میوه زیانمنوي، خو که پام ورته وشي حاصلات ښه کیدلی شي. یو بل کاروندګر عثمان الله وویل
حاصلات یې داسې خوندور نه دي کنه د نورو کلو په پرتله، ځکه چې مراز خپل مشام ته پرېږدي نه. موږ خو دوه کم تخم کرلی دی، یو دا پاکستانی هندوانې دي تورې، بل دا شنې دي. ډکېږي کمې وزن زیات دی تقریبا 10 کیلو یو ویش دار کم ته وای وای دوانه خیږي چې خپل ځای ته ورسې. دولت نامه دا وخت نه ده چې موږ ته د دې مرز درمل راوړي.
یو شمیر ځایي ځوان فعالان بیا د خوست له اوسیدونکو غواړي چې د نورو قیمتي مشروباتو او مصنوعي تولیداتو پر ځای چې ګټه یې نسبتا لږه ده د خپلې سیمې له کرنیزو محصولاتو ګټه واخلي. یو تن خوستی فعال غفور الدین وایي
الحمدلله خیر زه په دا ډیر خوشاله یم چې خپل وطن کې مو خپل خپل میوه رسېږي، خپل خپل هر شی پریمون دی الحمدلله. خان کنه می خیله دادو چې خپل وطن کې مو میوه شته چې خورای نشته، خو چې خپل خوري مهنت وکړو زیار وبوسو اوس الحمدلله هدا سي اندونه تاله دي خیر زونې دي. مخکې دي چې په 200 300 روپۍ اندونه خوسته اوس 50 روپۍ اندونه خوسته لکېږي.
بلوري ته د خوست د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې یادې ادارې د هندوانو کر او خو حاصلاتو ته پام ډېر شوی او په دې برخه کې نوي تخمونه ترلاسه کړي چې راتلونکو فصلونو لپاره به په کروندګرو وویشي. د کرنې رئیس مولوي شیر محمد زبی وویل
د هندوانو په باره کې پریزونو ته تللي یو که چېرته امراض کې پیدا شوي تداوی دپاره لارښوونې کړي دي. اوس وخت کې موږ ورته اصلاح شوي تخمونه ورکوو، د آینده کال دپاره به اغه تخمونه دوی دلته کری چې هغه ذایقه هم سمه وي او رنگ هم د اعتبار وړ وي او د امراض سره مقاومت هم کولی شي، پلتن سره مقاومت کولی شي. نو موږ اغه تخمونه سرکار دوی ته توضیح کوو.
یاد دیوی سره ردی چې خوست د مناسب او معتدل آب و هوا له کبله د هندوانو په ګډون زردالو مڼې شفتالو الوچه املو کالوبالو یا ګیلاس کلی او نور شنی او تازه میوې له ګډیر حاصلات لري. خو بیا هم د اوبو د نباتي ناروغۍ د درملو بازارموندنی او نور امکاناتو د کمښت له کبله کروندګرو ته د دوی د ستړو او خوارۍ په اندازه مزد او ګټه په لاس نه ورځي.
ازادي راډیو څلور ویش ساعته له تاسو سره ده.